وخت افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مزنور یاسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې سپینې مڼې وای په افغانستان کې روسي تروریستي حمله څرګندوي چې په دې هیواد کې جګړو څومره زور اخیستی دی. سپینې مڼې ټینګار وکړ چې د امریکا او ناتو سرتیري له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته ژمن دي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هغه کچه نه دی چې نړیوال له دې هیواد سره خپلې مرستې بندې کړي. پر دې او پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم په خبري سرویس سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اولی چې ملګري ملتونه وایي اروپا ته په وروستیو کې ورغلو پناه غوښتونکو کې اکثره ماشومان او ښځې دي. د عراق کردستان اداره د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه کوي. مخکې له دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو والو خبرونو تفصیل واوري صفی الله ستانکزی به د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کندهار کې وی غونډه وویل ډیر ژر به د کندهار او یو شمیر نورو ولایتونو خاروالیو ته صلاحیتونه زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تروریزم سره د مبارزې او ځینو نورو سیمهیزو مسایلو پر سر د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. او د افغانستان د خاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنۍ ته د کور جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 130 میلیونه ډالر مرسته کوي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی ډیر ژر به د کندهار او یو شمیر نور ولایتونو خاروالیو ته ډیر صلاحیتونه ورکړي. ښاغلی غنی دا خبر نن په کندهار کې وی غونډه ته وکړه او د هغه ولایت امنیتي مسولین د امنیت لا ټینګښت وبلل. افغان ولسمشر نن سهار د کابینې له یو شمیر غړیو او د پارلمان له ځینو استادو سره کندهار ته تللی و چې له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره خبري وکړي. له دې مخکې هم ولسمشر غنی ولایتي سفرونه کړي وو چې عمومي وضعیت او امنیتي حالت یې ارزولی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تروریزم سره د مبارزې او ځینو نورو سیمهیزو مسایلو پر سر د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاکار تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دا د ورځنی سفر د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنه کړی دی.
هدف د دې سفر دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ پر وړاندې پر مشترکې مبارزې او همدارنګه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو په چوکاټ کې د ترکیې جمهوریت د مرستو پر دوام خبرې وشي.
خغلی غورزنګ زیاتوي د ملي امنیت سلاکار په دغه سفر کې د ترکیې له جمهور رئیس، د هغه هیواد د کورنیو او دفاع وزیرانو او استخباراتو له رئیس سره وګوري. خغلی اتمر په داسې حال کې ترکیې ته سفر کوي او د سیمه ییزو ستونزو او همکاریو په برخه کې ترکیې چارواکي مرستو ته هڅوي چې تر دې مخکې دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې د سولې په خبرو کې له افغان حکومت سره مرستې او همکاري کړي دي. د افغانستان د خاري پراختیا وزارت وی قطر د شهیدانو کورنیو ته د کورونو د جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 130 میلیونه ډالر مرسته کوي. دغه مرستو تفاهم لیکونه نن د خاري پراختیا د وزیر سید سعادت منصور نادری او د قطر د یوې خیریه مؤسسې د رئیس شیخ علي عبد الله ابن سانی لخوا لاسلیک شول. د خاري پراختیا د وزارت معلوماتو لمخې د قطر غرافه خیریه مؤسسې تر دې مخکې هم د جمعتون او رختونونو او دینی مدارسو په جوړولو کې مرسته کړي. ورسته خبردا چې اروپאי ټولنه وی د سیمایي حکومت ولې نوې پروژې به د 2.3 میلیون ډالر په ارزښت په افغانستان کې پلی کړي. د دې ادارې په یو بیان کې نن راغلی چې دا پروژې په ډیر لسولیتونو کې په 22 خاروالیو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي صندوق د پروګرام لپاره د اروپאי ټولنې په مالی مرسته په راتلونکو 3 کلونو کې پلی کیږي. په دغه پروژو کې د والیانو د دفترونو، خاروالیو د خاروالیو د اوایدو د زیاتوالي، د مدني ټولنې د نظارتي صرفیت د لوړولو او د سیمایزو ارګانونو د خپلواکۍ درې د پالیسیو لپاره پراختیا سره لازمې مرستې کیږي. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه اسمت ساروندر اوروي.
ملګر ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه او ښځې او ماشومان زیات دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ادارې یونیسف د راپور لمخې د ترکیې له لارې یونان ته د اوښتو پناه غوښتونکو او مهاجرو په سلو کې نږدې 6 ماشومان او ښځې دي. د دې داسې ښکاري چې د تیر کال د جون له میاشتې را په دیخوا په دې برخه کې لوی بدلون راغلی دی. همغه مهال په سلو کې 3 مهاجر لویان او یوازې په سلو کې 10-13 کلونو کشران ول. په اروپا کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران لپاره د یونیسف ځانګړي همژغونکي ماري پیری پویریرر نن چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل ماشومان او ښځې اروپا ته د سفر په لړ کې له لا زیات خطر سره مخامخ وي. د جنوري په 1 د اروپایي اتحادیې د قانون د اجرا د همکاري ادارې یوروپول وویل لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته مهاجر ماشومان په تیرو 2 کلونو کې په اروپا کې وروسته له دې بې درکه شوي چې په دولتي ادارو کې ثبت شوي وو. عراقی چارواکی وایي چې په فلوجی ښار کې په 10,000 عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ دي. د انبار ولایت د فلوجی ښار د اسلامي دولت یا داعش مضبوط مرکز دی، خو د عراق د امنیتي ځواکونو له لوري محاصره شوی. د انبار ولایت والی سوهایب الراوی د امریکا په مشهد داعش پر ضد له جنګیدونکو ائتلاف څخه وغوښتل چې د ملکیانو لپاره له هوا څخه بشري مرستې وغورځوي. راوی وویل دا د فلوجی شاریانو ته د مرستې رسولو یوازینۍ لار ده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې فلوجی شار ته پتلون کولارو کې ماینونه ایشي او خلک نه پرېږدي چې له ښاره ووځي. د انبار والی الحدیث تلویزیون ته وویل هیڅ ځواک شارته ننوتی نشي له دې پرته چې الوتکې د هوا له لارې مرستې ورسوي بله لار نشته. فلوجه په انبار ولایت کې ده او له بغداد سره 50 کیلومتره واټن لري. عراقي رسنۍ وایي چې په دې ښار کې یو شمېر کسان له لوږې او د درملو د نشتوالي له کبله مړه شوي دي. د عراق د کوردستان د سیمې مشر پرون د خپلواکۍ لپاره د داسې ټول پښتنو غوښتنه وکړه چې نتیجه یې لازم الاجرا نه وي. مسعود بارزانی وویل هغه پولې چې د سیمې کوردان د یوې پیړۍ لپاره سره جلا کړي دي لویه تېروتنه ده. بارزانی په خپل ویبپاڼه کې ویلي هغه وخت راغلی او حالات اوس د کوردانو لپاره مناسب دي چې د خپل برخلیک په باب د ټول پښتني یا ریفرنډم له لارې پرېکړه وکړي. د په عین حال کې ویل د دې ټول پښتنې معنا دا نه ده چې پر اساس دی د خپلواک دولت اعلان وشي، خو له دې لارې به د خپلواکۍ په اړه د کوردانو نظر څرګند شي او د کوردانو سیاسي مشران به دې ته متوجه کړي چې په مناسب وخت د خپلو خلکو اراده اجرا کړي. د مصر یو هوایي شرکت له روسیې لس جټ الوتکې اخلي. د روسیې د سوخی ملکی الوتکو له شرکت سره د مصر د لیژر هوایي شرکت په دې سودا کې د دوه هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ لپاره د توریستي ادارې جوړول هم شامل شي. مصر ته د روسیې د الوتکو تګ د تیر کال د اکتوبر په 1 د 14 په نتیجه کې د سینا پر ټاپو وزمه د روسیې د یوې الوتکې له لوېدو وروسته ودرول شو. په دغه پیښه کې په الوتکه کې 244 تنه سپاره ګرځندویان مړه شول. د مصر لیژر خصوصي هوایي شرکت په لومړي پړاو کې 4 روسي سوخوی جټ مسافروونکي الوتکې اخلي، خو د شپږو نورو د رانیولو په برخه کې هم د تفاهم یادښت لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګه یو طرحه تصویب کړه چې پر اساس به د ایران پر ضد بندیزونو د لغوه کولو په باب د ولسمشر باراک اوباما کار سخت شي. دې طرحې ته د استازو د جرګې 246 غړو مثبت رای ورکړې، خو 101 نورو رد کړې ده. ولسمشر اوباما مخکې خبرداری ورکړی و چې که دا پریکړه په مشرانو جرګه کې تصویب شه نو ویټو به کړي. او د امریکا روغتیایي چارواکي وایي د زیکا ویروس لومړنی مورد په تکساس ایالت کې تایید شو. ویل کیږي چې دا ویروس د جنسي مقاربت له لارې خپری شي. د خبر د زیکا ویروس په اړه اندیښنه زیاته کړې ده.
خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل که غواړی به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org یا .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د ناامنیو زیاتوالي ته په پام سره د وسله والو طالبانو په وړاندې جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې عالي اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هر کچه نه دی چې نړیوال له دې هیواد سره خپلې مرستې بندې یا کمې کړي.
فساد اداری به او اندازه نیست که ای باعث ضایع شدن مکمل کمک های کشورهای اروپایی و سایر نهادهای بین المللی شد.
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې وسله وال طالبان د دې ولایت د قیمتي ډبرو پر کانونو د نفوذ له لارې غواړي ځان له مالي پلوه اکمال کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره هڅې تیزی کړي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو او د اساسي او بشري حقونو 2 پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. سپینمنی وای په افغانستان کې روسي ترورستي حمله څرګندوي چې په دې هیواد په دې جګړه ځپلي هیواد کې امنیتي ستونزې څومره زیاتې او پراخې شوې دي. سپینې مڼې ټینګار وکړ چې د امریکا او ناتو سرتیري له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې ته ژمن دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل چې د کار مودې پای ته رسېدلی، د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په دې هیواد کې روانه جګړه له لاسه نه ده وتلې او خوشبیني څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات د فرش جلال زی په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو مسؤول جاش ارنست پرون ویلي چې په افغانستان کې روسي تروریستي حملې څرګندوي چې دا هیواد لا هم خطرناک ځای دی. په دې هیواد کې زیاتې امنیتي ستونزې موجودې دي. په ځانګړي ډول په کابل کې پر پولیسو او روسیو حملو د امنیتي ستونزو جدیت څرګند کړی دی. جاش ارنست ویل افغان امنیتي ځواکونو څه باندې یو کال مخکې د امنیت مسؤلیت واخیست او څرګند شو چې دا یو ډیر ستونزمن کار و، ځکه افغانستان یو ستر هیواد دی او په دې هیواد کې میشت افراطي وسلوال د امنیتي ځواکونو په وړاندې په جنګ کې ډیر مهارتونه لري. خو د جاش ارنست پوینا د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیری وکال کې لښتروجه دا څرګنده کړې ده چې د خپل هیواد لپاره جنگ ته څومره لیوالتیا لري. جاش ارنست د کندوز مثال ورکړه، ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د نړیوالو قواو په همکاري په لنډ وخت کې وضعیت ځان ته څرګند کړ او د کندوز شارې برته ونیو. جاش ارنست یې وربیا څرګنده کړ چې امریکایي ځواکونو او د ناتو متحدانو یې تعهد کړی چې د افغانستان د خلکو سره به کومک ته دوام ورکوي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پروزنه کې به مرسته کوي څو هغوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګولو مسؤلیت په سم ډول ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکایي او د ناتو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کمپل د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې د خپل ځوان زوی مثال ورکړی چې د پوځي خدمت د درېمې دورې لپاره افغانستان ته د تک تیاری نیسي. جان کمپل وویل چې اخر وار یې د خپل زوی سره په 2014 میلادي کال کې په جلال آباد کې لیدلی وو او له هغه راهیسې پلار او زوی یوازې په ټلیفون خبرې کړې دي. کمپل وویل کما دا فکر کولای چې د افغانستان جګړه ارزښت نه لري، نو خپل زوی ته به مې ویلي و چې بل کار وکړي. جنرال کمپل د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان حالت د امریکا دوامداري پاملرنې او د امریکا حضور ته اړتیا لري. کمپل وویل
groups aligned with the Taliban such as al-Qaeda and the Haqqani network
دوی وايي لا طالبانو سره یو ځای شوی دلی لکه القاعده او د حقانی شبکې از مجملي ګټو ته تهدید دی. القاعده په بیساری ډول زیاته کمزورې شوی، خو د افغانستان په جنوبي پولو کې د القاعده د یو کمپ لمندل کې دوه سر څرګندېږي چې دا ډله په بشپړ ډول لالمنځنه دتللې. د حقانی شبکې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته تر ټولو عمده غواښته دوی په کابل کې تر ټولو ستړي او پر مهمو ځایونو د حملو پلانونه جوړوي او تر سره کوي. د کمپل په وینا دا خطرونه په ټول افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اجازه نه ورکوي، نو په افغانستان کې تهدید د امریکا دوامداري پاملرنې او حضور ته اړتیا لري. د جنرال کمپل په وینا له افغانستان سره باید مالی مرستې تر هغو جاري وساتل شي چې د افغانستان اقتصاد د دې هیواد د وګړو د خوندي کولو توان پیدا کړي. کمبل اټکل وکړ چې دا کار شای تر 2014 میلادي کال ضروری وي. خدای هم وویل چې د افغانستان حکومت باید د امریکا د دغو مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره ځان ثابت کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو رپورت په دسمبر کې خپور شوای چې تیر کال په دې هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی او وسوال طالبانو حمله زیات کړي دي. جان کمبل پر نوویل چې افغانستان په داسې حساس حالت کې دی چې د امریکا پاملرنې ته اړتیا لري او راتلونکي کال یعنی 2014 میلادي کال به هم شای شنه او هتا کیدایش چې حالت په دې کال کې لا خراب شي. نو د لوړتبه امریکایي جنرال ویلي موږ باید افغانستان ته وخت ورکړو او د دې موقع ورکړو چې خپل مقاومت ټینګ کړي. هغوی څرګنده کړي د چزموږ د ملاتړ لیاقت لري. خو د کانګرس په غوړو کې خوشبيني د کمیدو په حال کې ده، ځکه په افغانستان کې امنیتي حالت نه درشته سوی او شای په دې هیواد کې هتا د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا ولیدل شي. زیات کسان په دې هم ناهیلي او ناخوښ دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای کرښه لا هم نه ده څرګنده. د بیلګې په ډول پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو په کمیټه کې د جمهور غشتونکو استازي جان کمپل ته وویل چې امریکا به ترڅو له افغانستان سره د مرستې کوي او ترڅو به دوی انتظار کوي چې له افغانستان څخه د وټولو لپاره تیار شي.
فرشته جلال زی له تاسو نه مننه. فرشته جلال زی تر سره په سټډیو کې و او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د سپینې ماڼۍ او د غراز په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان د ورستیو اندېښنو له حال خبر کړو. لکه څنګه چې مو واورېدل سپینې ماڼۍ هم د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښمنه ده. خو له بلې خوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت وسلوالو مخالفینو د مالي سرچینو په اړه ډېر ځلې ویل کېږي چې دوی د کوکنارو او مخدره موادو د قاچاق له لارې تمویلیږي، خو د دولت وسلوالو مخالفانو یو بل مالی سرچینه هم په دې هیواد کې شته او هغه د کانونو استخراج موضوع ده. په بدخشان کې هم د قیمتي ډبرو ډیر کانونه موجود دي. په کندوز کې د پولیسو 1800 سپین زر زون قمندان ویلي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان غواړي چې په کانونو نفوذ ولري او نفوذ ټینګ کړي، او غواړي چې د کانونو د استخراج له لارې ځان له مالي پلوه تمویل کړي. هغه دغه راز ویلي دي چې په ناامنیو کې یو شمېر زورواکي او مافیایي کړي هم لاس لري، څو د سیمې په ناامنۍ کې دو سره خپل ورانکارو او غیر قانوني کارونو ته زمینه برابره کړي. تفصیل د ازادي راډیو د سیمیز خبریال اجمل آرین په رپورټ کې.
په بدخشان ولایت کې وسلوال طالبان د قانونو د کیندلو له لارې مالی امکانات ترلاسه کوي. په کندز کې د پولیسو د 1800 سپین زر زون چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان په بدخشان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له لارې، همدارنګه د مخدره توکو د قاچاق له لارې تجهیز او اکمالیږي. د پولیسو د 1800 سپین زر زون قمندان لوی پاسوال شیرعزیز کاموال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په بدخشان کې وسلوال مخالف فان هڅه کوي څو هغو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې هلته قانون موجود وي، څو د قانونو د کیندلو له لارې مالی امکانات ترلاسه کړي.
ما شما در افغانستان مادن طلا داره بینمی رقم ولسوالی کران و منجان ما که نزدیک یمگا
در افغانستان ولسوالی که د سرو زرو کان دی، همدارنګ په کران و منجان ولسوالی که د لاجوردو کان او داسې نور قانون موجود دي، او دښمن کوخخ کوي چې طبي زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي او په قانون دولت استخراج او لزانونو سره یوسی. کاموال زیاتوی چې اوس مهال په دې ولایت کې شپږ سیمې له لوړ امنیتي ګواښ او 15 سیمې له منځني امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. نموړي همدار از وویل چې یو شمیر مافیایي کړي او زورواکي هم د وسلوالو طالبانو په تمویل او تجهیز کې راغنده رول لري.
چندین فابریکې د ارتباطات د مناطق ناامن کې پودر تولید میکنه قرار راپوره موجود است.
د راپورونو له مخې په یو شمیر ناامنو سیمو کې د مخدره توکو د تولید فابریکې موجود دي، نو هرومرو سیمه ییز قاچاقبران او نړیوالې مافیایي ډلې هڅه کوي چې سیمه ناامنه کړي څو پلو غیر قانونی فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. هغه زیاته کړه چې دا مهال په بدخشان کې څوباندې زر تنه وسلوال طالبان، همدارنګه څوباندې 200 تنه بهرني تورریستان فعال حضور لري. په عین وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري بیا وایي چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې ادامه لري، او د پسرلي را رسېدو نه مخکې د دې ولایت د امګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو په هدف هم عملیات پیلیږي.
زیاتر کوشش میکنیم که مردم ما خصوصا افراد ملکی تلفات نبینیم. اصل کوشش ما این هست. دشمن ما میبینیم به دخانهای
مردم. ما کوشش کوو چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وانه وړي، ځکه موږ دښمن وینو چې د خلکو په کورونو کې پټ دي او یا په ټولګټو تاسیساتو کې پټ ناست دي، او دا به انصاف نه وي چې موږ د یو او 15 نفرو دښمنانو په خاطر د ولسوالۍ تعمیر ویجاړ کړو، ځکه د هغې پر ودانۍ باندې په لکونه افغانۍ لګول شوي دي. غوري وویل چې وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې طبي زیرمې په خپل سر وکیندي او غلا یې کړي. باید وویل شي چې څه باندې څلور میاشتې شوې چې د امګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په حاکمیت کې دي، او د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. بدخشان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او یو غرنی او سمسور ولایت دی. همدارنګه د طبي زیرمو له لحاظه یو غنی ولایت دی، لکه د سرو زرو، لاجوردو، لال، زمرود، بیروج او داسې نور کانونه پکې موجود دي، او له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، بدخشان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صافه اوازې اوریدلی شي. او اوس هم کندهار ته زو چیرې چې افغان ولسمشر اشرف غنی دی و جکپوري چارواکي په ملتیا هغه ولایت ته تللی دی. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې اشرف غنی نن سهار کندهار ته تللی له هغه سره د خبری رسنیو د کارکوونکو په ډله کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر هم ملګری دی. همدا شېبه را سره د ټلیفون په لیکه دی اخګر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلام علیکم. سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. موږ هم دا اوس د
اخر سب مهرباني وکي وای چې اشرف غنی د کوم هدف کندهار ته سفر کړی.
محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر نن کندهار ته راغلی دی. د خلک هغه غوښتنې چې د دولت نه درلود، د خلک سره ولیدل او د هغوی غوښتنې ته وژونی وي. او غینه ورسته محمد اشرف غنی د افغانستان ولسمشر خلک سره تعهد وکړ چې ژر تر ژر به د کندهار، هرات او ننګرهار ولایت ته خاصه صلاحیتونه ورکوي تر څو چې دوی وکولی شي د شاري په کارو کې نور هم پرمختګ وکړي. او د دې تر څنګ د محمد اشرف غنی دا ژمنه هم وکړل چې د میدان سړک چې دی چې تر اوسه ډیزاین نو تکمیل شوی او د مخکې هم زیان هم لیدلی و، نو دی ول چې په دې هم کار جریان لري او د سلوي ته ایشي دي، نو ژر تر ژر په دې برخه کې هم کار کوي. او د دې تر څنګ د ولس یو ځانګړی غوښتنه دا و چې د کندهار ولایت د برق سره ستونزې لري، برق نه لري دغه ولایت. نو افغانستان ولسمشر دوی سره ژمنه وکړه چې 10 میگاوات سولري برق چې دی پر دې باندې کار روان دي د داوطلبي په جریان کې دي، نو ژر تر ژر دغه کار هم کوي. او د دې تر
اخګر صاحب دا د ولسمشر هغه وینا و چې تاسو اوس اشاره ورته کوي، یعنی د کندهار سیمایزو چارواکو او قومي مخاورو سره په غونډه کې د کندهار اوسیدونکو ته دغه ژمنې ورکړې دي. آی واز د ژمنو لپاره ورغلې او هلته لاغوي سره د غونډې په هدف تللی او ځینې پروژې هم د غواړي پرانیزي او یا هم نور کوم اهداف لري د سفر.
رئیس صاحب جمهور د غوښتل چې د کندهار خلک هغه مشکلات چې دوی لري دوی مشکلات ته غوږ ونیسي او د دوی ستونزې لپاره د حل لارې پیدا کړي. نور دوی هم راغلي و دلته ځینې تاریخي ځایونه چې وو د هغوی لیدو لپاره هم راغلي و، نو هغې نه وروسته په یو غونډه کې خلک سره دغه ژمنې هم وکړل.
اخر سب یو موضوع چې کندهار کې ډیره عامه ده او له ډیرې مودې راهیسې موږ پرې راپورونه لرو، د برېښنا نشتوالی ده. وایي اکثرا برېښنا نه وي، تا په کندهار کې صنعتي پارک په ټپه درېدلی دی، برېښنا نه ورته رسېږي، ډیزلي برېښنا ده. د برېښنا په برخه کې څه ژمنه اشرف غنی هغوی سره وکړه که د کندهار د اوسیدونکو یا د په دې ښار کې له سوداګرو او نورو سره چې د صنعتي کارونه یا فابریکې لري مخته وړي؟
بل لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړل، د افغانستان ولسمشر د خلک سره ژمنې وکړل چې دوی به ژر تر ژره د برق په برخه کې هم ډېر کارونه کوي. او همدا اوس ځینې پروژې د داوطلبۍ لاندې دي چې هر څومره ژر دوی وکولی شي خلک دپاره برق رسوي، چې صنعتي پارکونه او نور ځایونه د خلک دپاره خلاص شي او دوی وکولی شي چې خپل کار منظمه توګه مخکې یوسي.
اخګر صاحب، د اشرف غنی د سفر په اجنډا کې آیا دای نور هم سفرونه شامل دي؟ څنګلور ولایتونو ته داسې ویل کېده چې غواړي اورزګان ته هم لاړ شي.
بل نه خیر، نن اشرف غنی د ولایت راغلی و، نو کېدی چې یو ساعت دوه ساعت کې برته کابل ښار ته ولاړ شي. او د کندهار خلک سره ژمنه کړې دي چې برته کندهار ته راځي او د خلک نور ستونزو په اړه هم دوی سره بچي شي.
بله، مننه د ازادي راډیو خبريال تمیم اخګر چې له کندهار هغه ولایت د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د غرض د کندهار له چارواکو او مخور قومي مشرانو سره د هغه د ژمنو په اړه نور معلومات راکول.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزي علي دروي چې په هیواد کې فساد په هغه کچنه دی چې نړیوال د هیواد سره خپل مرستې بندي یا کمی کړی. د دغه ادارې سرپرست ازادي راډیو ته دا څرګندونه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي د وروستي څرګندونو په خبرګون کې وکړه. هغه په افغانستان کې پراخ فساد د اندېښنې وړ بللی چې په وینا یې له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام له ګواښ سره مخ کړی دی. خو د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ادارې سرپرست وایي که نړیوال په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې دغه ناوړه پدیده له منځه ولاړ شي، باید د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د فساد سره مبارزه د نړیوالو او مسؤله ملي ادارو جدي همکارۍ ته اړتیا لري. د دې ادارې سرپرست سید حسین فخری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې ټولو سره په افغانستان کې اداري فساد هم نه دی چې د نړیوالې ټولنې مرستې دې په بشپړه توګه قطع کړي.
فساد اداري به او اندازه نیست
په افغانستان کې اداري فساد په هغه اندازه نه دی چې په بشپړه توګه د اروپایي هیوادونو او نورو نړیوالو ادارو د کومکونو مخه ډب کړي. ور دا ده چې اروپایي ټولنه په خپل همکارۍ له اړوندو مسؤلو ادارو سره کار وکړي چې زموږ په ادارو او پراختیایي بنسټونو کې د فساد زمینه کمې کړي.
د په داس حال کې راځي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي چې په افغانستان کې د فساد لوړ میزان له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې ګواښي. د دې ټولنې په اعلامیه کې چې د سه‌شنبه په ورځ خپره شوی د فرانس مایکل میلبن له قوله راغلی چې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت اقدامات ډیر ناڅیزه او سستو. په اعلامیه کې ښاغلی میلبن دغه پدیدې د ختمولو لپاره د پراخو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د په داس حال کې راځي د شفافیت د څار نړیوال سازمان په خپل وروستۍ څېړنه کې چې شاوخوا دوونی وړاندې خپره شو، افغانستان د نړۍ دریم فاسد هیواد یاد کړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي د نړیوال ټولنې د مرستو قطع کېدل د فساد سره د مبارزې حل لار نه ګڼي. د دې جرګې غړي شکری بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې د فساد له منځه وړلو لپاره باید د مرسته کوونکو هیوادونو سره په همغږۍ د حل مناسب لارې چارې ولټول شي.
کم شدن کومکای جامعه جهانی او هم مخصوصا
د وای د نړیوال ټولنې د مرستو کمیدل او هغه هم لدی عمل چې د اداري فساد د شتون لامل کیږي، د خپل په حقیقت کې د فساد او بل کړکېج د منځراتلو سبب کیږي. د اروپای ټولنې څخه په دې اړه زمونږ د خلکو اندېښنې ډېرې دي. خو ولې مونږ چې د فساد قربانیانو دویم ځل بیا قرباني ورکړو؟ زه موافق یم چې په افغانستان کې فساد شته، خو د دې سره مخالفه یم چې غواړي د کومکونو په کمولو سره د فساد لمنځه یوسي. اغلی بارکزی وایي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې تر ټولو غوره طریقه دا ده چې حکومتوالي الکترونیکي شي او دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه د لګښتونو راپور موجود وي. بل خو د حکومت اجرایي رئیس د شفافیت د څار نړیوال سازمان د راپور له خبرې دوه وروسته ټینګار کړی چې په هیواد کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره جدي کار روان دی.
د قطر یوې محصی د افغانستان د ښار جوړونې او د کرنې وزارتونو سره په بیلابیلو برخو کې د 160 میلیونو ډالرو په ارزښت درې تړونونه لاسلیک کړل. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر نن په دې اړه جوړه شوې غونډه کې وویل چې په دې مرستو کې 40 میلیونه بلا عوض او 160 میلیونه د کرنې او کور جوړولو په برخه کې پانګه اچونه شامل ده. جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې اوري.
د الغرافی قطری موسسې مشر او سوداګر له خلیج هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. شاهزاده علي بن عبد الله د سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ښار جوړونې او کرنې وزارت سره د دریو تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړي. شاهزاده عبد الله وویل په راتلونکي کې به په افغانستان کې ځینې پروژې عملی کړي.
زه له خلیج څخه نور پانګوال هم هڅوم چې راشي او افغانستان کې پانګونه وکړي. زه فکر کوم موږ د اوږدمهاله لپاره له افغانستان سره د ډیر څه کولو اراده لرو او له همدې امله به موږ هر کله راشو او په بیلابیلو برخو کې به ځینې پروژې عملی کړو.
د افغانستان د ښار جوړونې او کرنې وزارت او د قطر د آل غرفي موسسې مشر ترمنځ د مرستې او پانګې اچونې په برخه کې د 160 میلیونو ډالرو په ارزښت درې بیلابیل تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې په دې مرستو کې 40 میلیونه بلا عوض او 160 میلیونه د کرنې او کور جوړولو په برخه کې پانګه اچونه شامل ده. د دې وزارت چارواکي همدارنګه زیاتوي چې د قطر د شهزاده لخوا په بلا عوض مرستو به په کابل ښار کې د شهیدانو د کورنیو وارثینو ته زر کورونه جوړ شي چې کار به په درې کلونو کې بشپړ شي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وویل چې د قطر شاهزاده په پام کې لري چې په افغانستان کې د 100 میلیونو ډالرو په پانګونې سره په کابل ښار کې عصري هوټلونه، سوپر مارکیټونه او د وسیدنې کورونه جوړ کړي.
چیزی که برای ما بسیار اهمیت داره ای است که جلب سرمایه گذاری در افغانستان است.
هغه څه چې موږ ته ډیر اهمیت لري هغه افغانستان ته د پانګې چونې را جلبول دي. کوښښ کوو چې د پانګې چونې په برخه کې شفافیت رامنځته کړو. کله چې د قطر پانګوال وهڅول شي دوی نور سوداګر هم تشویقوي. دا یو نیک ګام دی. هیله من یو چې په دې برخه کې نور قدمونه هم وچت شي.
قدمای بعدی را به خیر ما بگذاریم.
ښاغلي نادري بشپړ ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پانګې اچونې په برخه کې اسانتیاوي او شفافیت رامنځته کړي. شهزاده علي بن عبدالله همدارنګ په فراه ولایت کې د کرنې د پراختیا په برخه کې د 20 میلیون ډالرو مرسته کوي. د قطر شهزاده وایي چې هیواد یې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه په فراه کې د بیا رغونې په چارو کې د پام وړ مرستې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر مصطفی ظاهر وای قطر په پام کې لري چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د 1.2 میلیارډ ډالرو پانګونه وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. عصمت سروان ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر غنی نن په کندهار کې وی غونډې ته وویل چې د یو شمېر ولایتونو ښاروالیو ته به صلاحیتونه زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف حتمر په یو دوه ورځنی سفر نن ترکیه ته لاړ. د افغانستان د شاری پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کورونو د جوړولو او ودانیزو پروژو په برخه کې 140 میلیون ډالر مرسته کوي. ملګری ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه او ښځې او ماشومان زیات دي. عراقي چارواکي وایي چې په فلوجه ښار کې په لسګونو زره عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کمبود سره مخامخ دي. او د عراق د کردستان د سیمې مشر پرون د خپلواکۍ لپاره د داسې ټول پښتنو غوښتنه وکړه چې نتیجه یې لازم اجرا نه وي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
سلام په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چې د کندهار ولایت صنعتکاران او سوداګر به نن خپلې ستونزې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریک کړي. د خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر به دغه ولایت له سلو سوداګرو او پنګوال سره وګوري او دغه سوداګر او پنګوال به د برېښنا د ستونزو، د سوداګرو د امنیت، د کورنی تولیداتو او د ګمرکونو په اړه خپلې ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي،
خصوصا د داخلي تولیداتو او حوالته میدان کې چې پریزون جوړیږي د هغه په اعتبار باندې پاینده کې به د قندهار میوه د قندهار نه صادریږي خارج ملکونو ته. هغه ظرفیت چې د ناتو نه اخیستل کیږي په نهو منطقو کې یو قندهار دی چې ډیره مهمه ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي پلای په مشرۍ نن کندهار ولایت ته ولاړ. د ننګرهار هر ولایت سوداګرۍ او صنایع ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیت په شکه دوسره سوداګرۍ او پنګوین ته زمينه برابره شوې ده. دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع رئیس شیر عالم ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی صنعتي نندارتون جوړ شو چې دغه صنعتي فعالیت د افغان سوداګرو د امنیت د خوندیتوب یو شپ بیل کده. شغل شیر عالم زیاته کړه چې د برېښنا نشتون په دغه ولایت کې صنعتي فابریکو ته زیان رسولی او له حکومت څخه غوښتل چې د دغه ولایت د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د کندوز ولایت بغلرونکو ته د ظرفیت د لوړولو په برخه کې د ژمنوي درملو او تاګبيري په برخه کې درې ورځنی زده کړې ورکول کیږي. په شمال ختیځون کې د کرنی او مالداری مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت سلو بغلرونکو ته دغه زده کړې ورکول کیږي او دغه بغلرونکو به نور سلو کسان ته په دغه برخه کې یادې زده کړې ورکړي. د شغل ملاخیل په خبره کچې باغونه له ناروغۍ څخه پاک شي په حاصلات کې به د پام وړ ډیروالی راشي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنۍ اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 15 شپته پوله، یو ایرو 40 افغانۍ او 50 پوله، یو پوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستاني کلر 614 افغانۍ.
له سباون کاکرنه مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې د ښځو او د اساسي او بشري حقوقو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو اوس دوه روغتیايي راپورونه راخلو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو درملنې لپاره هڅې تیزې کړي، خو په امریکا کې بیا د زیکا د ویروس خپرېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. د زیکا ویروس یو پیښه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې تایید شوې ده. له دې سره د دې ویروس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې. د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیايي وضعیت اعلان کړی دی. نور تفصیل د اجمل ان په راپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایروس لومړنۍ پیخه د تگزاس پایلټ کې تایید شوې. ویل کېږي چې په دې پیخه کې د زیکا وایروس د جنسي مقاربت لاره سرایت کړي. د خبر د دې وایروس د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. تر دې خبرې ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د دې وایروس له خبرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال استراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیايي ادارې د پریکړه د متخصصانو د وی خپلواکي کمیټې د وړاندې څخه وروسته وکړه. ویل کېږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایروس تر څلور زرو زیاتې پیښې ثبت شوي. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې استراري روغتیايي وضعیت اعلان کړ. نوموړي ویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې په خپل ټولو امکاناتو مبارزه وکړي.
Todo meu governo está engajado no enfrentamento dessa emergência.
Delmarosif wa izamatul hukumat ba da birani rukhtai wasiyat pawrandi las pakar shi dalta da paiso da nishtwali masala matrah na da za pura dot kawlai sham pa de barkha ki par parliaman hisab wakram so kawlai shu da zika da virus da khbaridu pawrandi muqabila wuklo aw par khalkui na wala ke zira kam iklo. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوې زیږیدلې ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوې زیږیدلې ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبی امریکا کې به په راتلونکي کال کې ل 3 تر 4 میلیونه کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
په افغانستان کې د عامه روغتیا وزیر بیا وایي چې په افغانستان کې هر کال په تخمینی ډول شاوخوا 60,000 کسان د سرطان په رنځ اخته کیږي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا خبره نن په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. هغه وویل د رنځ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی، وقایه او پر وخت تشخیص ضروري دی. تفصیل خان محمد سین پرپورت کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیايي امکانات برابر شوي او هڅه کیږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وبل کددی رنز وقایع ته تدابیر ونیول شي او پر وخت تشخیص وشي درملنه له امکان څخه لري نه ده. د په افغانستان کې په دې رنز د اخته په حق له وبل
تخمینه کې پیش وزارت صحت عامه افغانستان موجود است سالانه 20,000 نفر مبتلا به سرطان میشه.
حکومت کل چې د عام روغتیا وزارت سره دی هر کال 60,000 کسان په سرطان اخته کیږي. چې له دې جملې نه کابو 15,000 کسان د همدې رنز مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، زیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنز د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنز د تشخیص او درملنې لپاره څنګه جوړې شوې او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډیر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څنګه پرانیزي. د عامه روغتیا وزارت وایي دغه رنز د دیموګرافي او رادیوترافي روغتیايي سیستمونو لارې تداوي کیږي چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځای فعال او رادیوترافي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه غوښتي چې دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد پر وختونو کې د کافي روغتیايي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي لامل هر کال په زورګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ وخت دي په وړیا توګه به ورته دا زمينه برابر کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وای په افغانستان کې مرګونه ناروغي مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو لړلې ناصر کوهستاني آزادی رادیو ته وویل.
دولت مسولیت داره که د قسمت باید که کارمګزاري
دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پنګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل ولایتونو کې باید د دې ناروغي د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي، ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورځ تر بلې پیښې ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغۍ لپاره له بهره راوړل کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي تر څو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د دې رنز عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالره په بهرنیو هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډیری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تګ ته زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي او سم 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د حکومت د پراختیا د څنګه مشر عبد الله عابدی عابد صاحب شرغلس
زم خپلوار خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو کې ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، کپه مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده، افغان ماشومان د تیر او تیر خپل او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزه جګړه چې په افغانستان کې روانه وو د امدا وسه افغانستان په جګړه کې بوخ دي. متاسفانه ده مخاسرات مشمانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان د هغه موارد چې مشمان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې هم د اوس هم روانه ده ار کله افغان ماشومان ته مرګ جوړول اړوي هم دسي ماشومان پکې جوړول کیږي. اغه ارقام چې مشتله سره راغلي ده د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوس پورې تقریبا 15000 وو یو کسان په افغانستان کې جوړول او مرسوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3400 کسان جوړول سوي دي او 1402 کسان هم مرسوي، چې د دوی لمنځ نه تقریبا 1015 کسان ماشومان تشکیلوي. دا سیال کې د چې افغانستان د ماشومان او د حقوقو د کنوانسیون منل دي په 1990 کال، ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نشي کولای چې د ماشومان او د حقوقو د ملاتړ پاکله څنګه ګامونه پورته کړي. کسموش زیني بدلونونه لیدلې دي معقد ادارې نه را پدې خو تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د شوونځي او تلاسل سیل درلوده چې هغه اکثرا د الیکانو ننجونی، ولی اوس دغه ارقام چې موږ لاس تر اغلی د شوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل شوونې او روزنې ته، چې د دوی لمنځه تقریبا 30% انجونی تشکیلوي. ولی دغه نوی راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9,000,000 موثق دي کنه، ځکه چې ځینې خیالي شوونځي او نور ارقام هم اوریدل کیږي چې دا ممکن مبالغه
وي. عبد صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان په خو د افغانستان دولت په 1 جنوري د 2011 کال یو تفاهمنامه لاسلیک کړی د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نسی په د جګړو کې، او تر ختم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي د خوشبختانه. ولی متاسفانه بیا هم کچیر وګورو د مالی پولیسو
کې د ماشومانو نه استفاده کیږي او ځینې ارقام چې موجود دي او امدا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور شو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري الته مجازات تاکل سوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تای مرایل سود دوه مجلسان د شورا ملي او ولسی جرګه مشرانو جرګه پاس بیا ولسمشر مغه توشې کړه اوس نافذ ده وري متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سرک د غاړې مین په هیدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي وري متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې ماشومان هم ستاسو ده جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سي ویډیو او الته ساتل کیږي
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې مکانې لخوا
ازادي رادیو یو سره 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست عبد صاحب د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه ساده
زموږ غوښتنه د دولت نه دا چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسون په دیار لسون لسور نویوم کال کې تصویب کړی دی د هغه پاړوان مسولیت لري چې باید د ماشومان حقوقونه باید خوندي وساتل کی او دغه میکانیزمونه باید جوړ کی دولت چې دوی په ګټه تمام سي وري متاسفانه موږ تاسو واره ورځ ګورو ماشومان په شاقه کارونو کې بوخ دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې د دوی د توان لوړ ده دولت مسولیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په عمومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسولیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحد اعلامیه جهانی د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې د لاسلیک کړي ده مسولیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون ده چې هر دولت چې هغه منی دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومانو په هغه یواد کې څنګه ده ولې متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په دیرشم د جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومانو د وضعیت په اړه او هغه کمیټه ته وسپارل کسام د هغه لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانين پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معقد نه تر دا وخت پورې ولی متاسفانه د دوی غوښتنه ده چې اول یو کود جامع د ماشومانو لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کارم وربندي جریان لري او مساویده جوړ سوی ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سي متاسفانه د سي اراده د سياسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خای اقدامات وکړي او د سي خای چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاک او زموږ غوښتنه هم ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتره
قدر مون اوریدونکو دا وز مردتي اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسوده نیازې
نمنړی درنو وريدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هله چې جوړه خوشاله به وي زه مسوده نیازې د دې ونی خبرونه پیلوم په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاح خط پر اخیستو او په محکمه کې د سب په اهمیت غږیږو، او دا چې د نکاح نامې نه لرل ښځه او خاوند له کومو ستونزو سره مخ کوي. خو تر هر څه لومړی به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د خوست سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوې دي. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېره یوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي نهه پیښې ثبت کړې دي. میرمن ولی وایي چې په دغو پیښو کې طلاق غوښتل، وهل ټکول او کمومره ودونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر ویلي و چې په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 1% زیات سوی دی. د فاریاب ولایت په میمنې ښار کې یو دیرش کلنه ښځه د خپل بنزی له خوا په ډز وژل سوې ده. په دغه ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې ویلي دي وژل سوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاري سیمې د ښوونځي سرمعلمه وه. سرچینه زیاتوي چې له دې پیښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلي، خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې دي. د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریف عظیمي ازادي راډیو ته وویل د یاد میرمنې بنزی چې غوښتل یې له خپل کور څخه 200,000 افغانۍ او وان دغه غنه غلا کړی چې مېره مخنیولې او بیا خبره د دې تر وژنې رسیدلې ده.
قدرمنو اوریدونکو، واده د مینې او اخلاقو پیوند دی چې د ښځې او نارینه ترمنځ تړل کیږي او دوی دواړو ته حق ورکوي چې په ګډه ژوند وکړي. خو واده هم خپل یو لړ اصول او مقررات لري چې د جانبین لخوا باید عملی شي. مثلا ایجاب او قبول، مهر، د نکاح ثبتول او د تور د نورې مهمه خبرې چې باید په پام کې ونیول شي. په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند د لیکلو په اساس تر سره کیږي چې د واده قانوني عمر، د واده شرایط، مهر او داسې نورې مهمه خبرې په قانوني بڼه پکې نسب کیږي. د ژوند په هر چاره کې کوم یو کار تر سره کوونو قانوني اړخ سنجو او په دې کوخه کو چې کار مو د قانون مطابق وي. خو په واده او د نکاح په برخه کې څوک دې خبرې ته پام نکوي. د نکاح په وخت کې په عرفي ډول یو سند جوړوي، ورسته بیا کله چې میرمن له خاوند نه مهر وغواړي، کوم ځای ته سفر کوي او یا کومه بل ستونزه ولري، نو دا عرفي سند کوم اعتبار نه لري. د میدان وردګ اوسیدونکو رحیم الله چې د خپل سیمې د نکاح په ګڼ مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې آن د عرفي سند رواج هم نشته، خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي.
د خلکو یو عمر رواج دا ده چې وکیل د نجلۍ او د هلک له خوا نه انتخابیږي او بیا د هماغه څه د نکاح مراحل طی کیږي او ایجاب قبول کیږي او خطبه ویل کیږي، وروسته له هغه نه نکاح ته وتړل سوله. د اعتماد په اساس باندې دا موضوع روانه د نکاح زیاتره شفاهي صورت سره نکاح تړل کیږي او اعتماد د ټول ولس یا د خلکو تر مابین دا موجوده دی. سند که واخلي کاغذ په مخ باندې سند ورته لیکل کیږي او هغه سند بیا سپینګیرو له خوا ورته امضا کیږي او که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي. هغه تر اوسه دا ډېر کم ده، نه د پیک سوي تر اوسه نشته داسې موضوع چې دوی سند واخلي زیاتره.
د کابل اوسیدونکو شایما وایي کله چې د دې نکاح تړل کیده کوم رسمي سند موجود نه و او په شفاهي ډول د دې مهر ټاکلی و. وروسته بیا کله چې دی د خپل مهر غوښتنه وکړه میړه یې نه ورکاوه. دا وایي ک نکاح خط ثبت وای نو له داسې ستونزو سره به نه مخ کیده.
د ما نکاح خط ملایانو د منطقې وکیلو ستیا سوکسه د لولو سره یېګانو د ما نکاح یو تړل. نکاح خط شنو مقصد د نکاح یو تړل؟ زته خلاص زیس ډیر زړ مار زته کار زته د پیسې ورکړه. زګ مار مثال غواړم که دا سړی سره ولې جنجال بمه وای د تا هیڅ شي نه نه سندر لري، نه مثال کوم سره شاهد لري، نه ما باندې پچی شي باندې جنجال کنه مثال اسناد نه لري. به دا ته جنجال او باندې گرفتار سم و ان کا خط په وخت ان کا خطونه بو محکمه بو مثال قاضي بو اشون انزال د شونه بو وزته هر څه به کېده سوس نه اسناد لرم نه مثال شاهد لرم نه هغه سړی ساکه د من کای ته لري د ملایانم کو وسغه شنو خو بخینه زبان بده درا وخه د مدمر پیسې و خدین نکاح خط لرم اوس هیڅ شي نه سازو زبم کوتا د کنه زی ویلې نسم دی باندې شاهدم نه لرم سندم نه لرم زو و هیڅ شي نه لرم.
د لوګر اوسیدونکو جميلې په وینا دوی خويندې واده دي خو دواړه نکاح نامې نه لري. دا د خپل خويندو ترخه ژوند ته اشاره کوي. وای د خويندو په در وکیلانه هم مړ دي اوس هیڅوک نه لري چې د خويندو پښتنې وکړي.
نکاحات خود ډیر کې شاید خوخت خلکو نه پیدا او دماغ خو اند خو ملامت نه اعتماد په درول کېلانه مړه دي او هغه خلک هم څه وسورتو اسي د موږ پرڅ پاتې دي مغه نه پختنه ستانه غایګ نه ست ولاس د دماغ خور وهلو خوړل دي ان دي د دماغ د خور کوسي امانت تل به خپي راوستل موږ چا ته ارزودات کړی اسي د په درول کوم یو دا چې موږ دې تني وی غټو دي نه سوال جواب کوسي د دماغ خور تاسو پڅو هي پڅو وځي وخه ک په درول نکاحات وای خو موږ بل ګټه پختنه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com. د فاميلي محکمې رئیس رحیمه رضایی وایي د نکاح خط ثبتول یو اړینه خبره ده او د تاوتریخوالي په راټیټولو کې مهم رول لري او د ښځې او خاوند حقوق خوندي کوي.
چیزی که واقعا کاهش میتم خشونت
هغه څه چې واقعا د تاوتریخوالي کچه راټیټوي د نکاح خط او طلاق خط ثبتول دي. هغه وخت بیا که یوه ښځه خپل مهر وغواړي هیڅ ډول درغلي پکې نشي کېدلی. که نکاحنامې او طلاقنامې ثبت شي نو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي دغه چا لپاره چې ادعا کوي او هم د قاضي لپاره چې پلټنې کوي. د دوی حقوق زیکیږي مختل د ټینګار کړی چې پیج بری ډول باید خلکو ته په حل شي چې خپل نکنامه ثبت کړي. عادی نکنامه د ستري محکمې په څلورګونو وثائقو کې جوړیږي او که د جنبایینو په منځ کې جنجال وي هغه ته بیا موږ نکاحات جوړو.
اینو باز بر ما مراجعه میکنه مال نکاحات از اینا رو ترتیب میکنه.
رسمی نکاحات هغه سند دی چې د افغانستان د ستري محکمې لخوا جوړ شوی او د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي. په نکاحنامه کې د ښځې او میړه پوره پیژندګلوي، د شاهدانو پیژندګلوي او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي. د افغانستان د ستري محکمې د دویم زون د وثائق رئیس قاضي الله د نکاح خط ثبتولو د اهمیت په اړه وایي چې تر ټولو مهم اهمیت د مهر مسله ده چې کله یو ښځه وغواړي په اسانۍ ترلاسه کولی شي.
نکاح خطونه د اهمیت په اړه کې باید وایو چې مهمترین اهمیت یې دا ده چې مالی موضوع چې په نکاح خط کې درجیږي چې شرعي مهر ده هغه تثبیتیږي، هغه په نکاح خطو کې رسیږي، بالاخره آینده غای نه خواسته فرقت یا جدایی د ښځې او خاوند مېست کې پاره عنوان چې وی راځي دوی کولی شي د ښځې چې خپل د مهر پر دې راسن صورت سره د نکاح خط وړاندې کولو عدلي محاکمو ته د دعوه محاکمو ته ولغه مهر په صحیح صورت سره لاس تر وړي. آینده اولادونه چې دلته رسیږي په نکاح خط کې د تنه مجبور کیږي چې آینده د نسب د انکار سره دوی مواجه شي په هغه نکاح خط کې تثبیت ته دوی خپل د اقرار په اساس او قاضي صاحبانو تر لاندې امضا کړی ده بنان هغه اولادونه تثبیت دي چې دغه اولادونه دي. بل مسله دا ده چې شرعي نکاح خطونه د استناد په وخت کې د دواړو طرفینو تصدیق ته ضرورت نه لري. یو کس جام کله چې داوا په ځای اقامه کیږي دغه یو قسم چې وویل چې دغه زما مهر دغه نه مهر دی په دې تاریخ کې مونږه نکاح کړی دونه اولادونه دي دې ته ضرورت نشته چې به دا بل نام سوال وشي. دغه نکاح خط وړاندې کوي نشته یو شری سند محکمه دغه په اساس استناد کوي او دغه یو طرف خبره هم مني.
قاضی امان الله همدارنګه زیاتوي اوس خلک ډیر لیواله دي چې نکاح خط تر لاسه کړي او له واده نه وروسته هم ښځه او خاوند هر وخت چې وغواړي نکاح نامه تر لاسه کولای شي.
اندازه د نکاح خطو تقریبا د ورځې موږ عادي خل 15 تر 30 خطه نکاح خطونه موږ د محکمې نه صادریږي. دا موږ ته یو خوشبيني راکوي چې خلک ډیر وس لیواله دي چې خپل اسنادونه شرعي واخلي او محکمه ته راشي. موږ اوس تقریبا یو جالب خبر دلته ده چې کله کله نوې کلن سړی هم راغلي خپل خسر موږ نکاحات ورته ورکړی ده. په دې معنی ده چې موږ د سری محکمې د تصویباتو په اساس د موږ حق لرو او د مراجعین هم حق لري چې موږ نه فقط نکاحات وغواړي. د کتابچه د نکاحات یوازې په دې پورې مختص نه ده چې په مجلس د نکاح کې باید ثبت شي یا هلته ولیکل شي. ورته وروسته دغه هم کوی شي څوک نکاح وکړي لس ورځې وروسته راشي، لس کاله وروسته راشي، شل کاله وروسته موږ نکاحات ورته ورکوو. انشاءالله په دې مسله کې ممانعت قانوني موږ نه لرو.
خودا چې د نکاحنامه ثبتول میرمنو ته څه ګټه لري او دوی ولی باید رسمي نکاحنامه واخلي محکمه ته لراغلو مراجعینو نه وي واورو.
نوم پروین است.
زما نوم پروین ده. کله مې چې نکاح وکړ نکاح خاتمه ثبت کړ ځکه چې کوم وخت کوم جنجال پیدا شي نو د نکاح خات ثبتول اړین دي. ما تر اوسه د خپل مهر غوښتنه نه ده کړې. خودا چې نکاح خاتمه په رسمي ډول ثبت دی خوشاله يم. که رسمي نه وي هیڅ ډول اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
د
زه محمد علي سلطان
زما نوم محمد علي سلطان دی دلته محکمې ته راغلی یم چې د زوی لپاره مې نکاح خط ترلاسه کړم زوی مې خپله مېرمن بهر ته بیایي نو ځکه د نکاح نامې ثبتول اړین دي پخوا به په محکمو کې له مراجعینو سره ښه رویه نه کېده خو اوس مامورین ډېر ښه چلند کوي په دوه ساعته کې زموږ کار خلاص کړ موږ ډېر ترې خوشحاله یو
ما بسیار خوش هستم از دې شده
که ښځه او نارینه نکاح په قانوني ډول ترسره کړي دا به څومره د دواړو په ګټه وي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده د دینی او اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي
بلندترین آیت به نام آیت مدائنه است که
په قرآن کریم کې تر ټولو لوړ آیت د مدائنه په نوم ده چې پکې ویل شوی دی تاسو ولیکئ نو د نکاح لیکل هغه ځای پیلېږي کله چې ښځه او نارینه نکاح تړي د واده ارکان چې ایجاب او قبول دی په نکاح نامه کې باید ولیکل شي او ثبت شي د نکاح نامې ثبتول ډېرې ستونزې حلوي ځکه چې په نکاح نامه کې ټول جزئیات ثبتېږي او همدارنګه د مهر اندازه چې نارینه مکلف دی دا اندازه پیسې خپلې مېرمنې ته ورکړي
که مرد مکلفیت داره که باید این مقدار به زو بپردازه
درنو اوریدونکو د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د سترې محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ د نکاح خط د ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت او سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خیچاره